په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سویو بخشي چې تاسو د موسیقي خبرونه پوره ونه اوریده. په دې خبرونه کې د راپورونو په برخه کې اوري چې د افغانستان د کابینې درې وزیران د ولسي جرګې لخوا سلبي سره یاد سول.
164 رای رد امروز استفاده شده، پس به این ترتیب مورد اعتماد ولسی جرگه قرار نگرفت.
په همدې خبرونه کې په پیل کې دغه موضوع څېړو. دا هم اوري چې په ګرام هوایي اډه کې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. نن شنبه ده، د لړم یا عقرب 22 د نومبر میاشتې 12. په پیل کې خبري سرویس لرو. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته خبرداری ورکړ چې له ایران سره لوبي ونه کړي. په پیل کې له ناجیه صفینه د افغانستان خبرونه اوري.
د افغانستان ولسی جرګې د کابینې درې تنه وزیران نن سلب صلاحیت اعلان کړل. د فرا والی وایي چې د یو شمیر مهمو سیمه ییزو طالب قمندانانو کورونه په ایران کې دي، او په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت وایي په بګرام هوایي ډګر کې چاودنه کې 14 تنه وژل شوي او 14 ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګې د کابینې درې تنه وزیران نن سلب صلاحیت اعلان کړل. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې 200 تنه وکیلان حاضر وو. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته 130 وکیلانو د رد رای ورکړي. د فواید عامې وزیر محمود بلیغ ته 104 شپېته، او د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل ته 104 وکیلانو د رد رای او درې واړه سلب صلاحیت شول. وزیران د انکشافي بودیجې د کم مصرف په خاطر استیزا او سلب صلاحیت شول. ولسی جرګې ویلي چې ټول ولس وزیران چې انکشافي بودیجې کم لګولي استیزا کوي. تر اوسه حکومت د دې درې وړ وزیرانو د سلب صلاحیت په اړه سند ویلي، خو تر دې مخکې جمهور ریاست ویلي چې د ملي شورا ټولو پریکړو ته درناوی کوي. د فرا والی وایي چې د یو شمیر مهمو سیمه ییزو طالب قمندانانو کورونه په ایران کې دي. آصف ننګ نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه طالب قمندانانو ملاتړ د ایران لخوا کیږي، او هغوی په افغانستان کې تخریبي فعالیتونه ترسره کوي.
په ایران کې کورونه دي، دوی راځي د تخریب لپاره افغانستان ته. د طالبانو دغه وروستۍ جګړه هغه څه چې دوی استعمال کړو طلا او هغه مهمات، دا کاملا سوال برانګیزه دي.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې طالبانو په فرا کې خپل فعالیتونه زیات کړي. پاکستانی رسنۍ وایي د افغان طالبانو استازیو پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد چارواکو ته له افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو نه انکار کړی. د پاکستان اکسپرس ټریبیون انګلیزي ورځپاڼې دا خبر نن د افغان طالبانو د یو جګپوړي چارواکي په حواله ورکړی. دغه ورځپاڼې همدارنګه د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې پاکستان د طالبانو له استازیو غوښتي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي او د سولې پروسې سره یو ځای شي. او په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت وایي چې په بګرام هوایي ډګر کې یو چاودنه شوي چې پکې 14 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د دغه ماموریت لخوا نن په خبره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې دا چاودنه د بګرام په پوځي اډه کې نن سهار 5:30 بجې رامسته شوي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن له قوله ویل شوي چې پر ناټو ځواکونو دا ډول حملې به د هغوی مرستې له افغان ځواکونو سره کمی نه کړي. تر دې مخکې د پروان ولایت د بګرام ولسوال ویلي و چې په دې چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 14 ټپیان دي، خو د وژل شویو او ټپیانو د هویت په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویل شوي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته خبرداری ورکړ چې له ایران سره لوبي ونه کړي. خامنئي د جمعې د لمانځه پر مهال ویل چې ټرمپ باید د دې لپاره چې د انتخاباتي مبارزې پر مهال ایرانیانو ته ترورستان ویلي بخښنه وغواړي. بلور ته د عراق د شیعو مشر مقتدی الصدر ویلي دی چې د ټرمپ انتخابېدل د امریکا د زوال نښه ده. مقتدی الصدر امریکایان هڅولی دي چې د مسلمانانو او اقلیتونو په وړاندې د ټرمپ له نظر سره مخالفت وکړي. الصدر هغه امریکایان وستایل چې د مسلمانانو او د نورو ادیانو د پیروانو ترمنځ د سولې او روغې جوړې پلویان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وای د په فکر د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د چاپیریال ساتنې په برخه کې د پاریس تړون فسخ نه کړي. ترامپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال ویلي و چې له دې تړون به ووځي. بان کی مون فرانس پرس خبري اژانس ته پرون وویل چې ترامپ د اندېښنې وړ ګڼې خبرې کړې دي، خو دی به د چاپیریال ساتنې په برخه کې د مسالې اهمیت درک کړي. ملګرو ملتونو وای اسلامي دولت ډلې روانونی د عراق په موصل کې په لسګونو تنه وژلې دي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وای داعش د نومبر پر اتمه څلوېښت تنه د عراق له حکومتي ځواکونو سره د همکاري په تور اعدام کړي دي. د ملګرو ملتونو د دفتر د سرچینو په وینا خبر ورکړل سوی چې د دغو اعدام شویو ملکیانو مړي د موصل ښار په مختلفو سیمو کې د برېښنا پر ستنو راتړول سوي دي. په همدې حال کې د اروپایي کمیسیون مشر جان کلاود یونکر د اروپا په اړه د امریکا د نوي ولسمشر دریځ سم نه بولي. نوموړي په لوکزمبورګ کې په یوه کنفرانس کې د وینا پر مهال وویل دوی په عمومي ډول سیاسي طبقه او د امریکا متحده ایالات اروپا ته هیڅ لیوالتیا نه ښیي. ښاغلی ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي چې بلجیم په اروپا کې د یو کوچني کلي په څیر دی. که له لیرې دغه هیواد ته وکتل سي نو دا خبره سمه ده، خو حقیقت دا نه دی. موږ باید منتخب ولسمشر ترامپ ته دا درس ورکړو چې په حقیقت کې اروپا څه ده او څه کارونه کولای سي. په همدې حال کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ خپل مرستیال مایک پنس ته د سپینې ماڼۍ د واک د لیږد مسؤلیت وسپاره. پنس او د ده ډله به د ترامپ په اداره کې د کسانو د ګمارلو په برخه کې منتخب ولسمشر ته سلا مشوره ورکوي. ترامپ پرون دا هم وویل چې له خپلو درې اولادونو جونیر ترامپ، ایریک ترامپ او ایوانکا ترامپ او همدارس له خپل زوم جاریت کوشنر څخه یې غوښتي چې د انتقال د پروسې په څارنه کې همکاري وکړي. ټاکل شوی دی چې ټرمپ د 2018 کال د جنوري په 6مه د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. او وروسته خبر ده چې د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې لسګونه زره مظاهره کوونکي لارو سړکونو ته راوتلي او د ولسمشر پارک یون های د استعفا غوښتنه کوي. د پولیسو د اټکل مخې شاوخوا 120,000 کسانو نن په دغو لاریونونو کې برخه اخیستې ده. د مظاهرې پر ولسمشر د هغو اعتراضونو یوه وروستۍ بیلګه ده چې پارک تورنوي چې په حکومتي پریکړو کې یې د یو شخصي دوست مداخله ته اجازه ورکړې ده. د دې ملګري شان سون سیل تورنه ده چې د ولسمشر پر مټ لسګونه میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. څارنوالان به د نومبر تر 6مې نیټې پورې د هغې د ملګري په وړاندې د تورونو دوسیه پرانیزي. دا احتمال هم شته چې دا څېړنې په خپله ولسمشرې ته هم ورسېږي. پارک تېره اونۍ په یوه تلویزیوني وینا کې له دې کبله بخښنه غوښتې او ژمنه یې کړې چې د دې د ملګري د کړنو د پلټنې پر مهال به هر ډول همکاري وکړي. د خبرونو پای.
د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د کابینې درې وزیران د ولسی جرګې لخوا سلبي صلاحیت سول.
164 رای رد امروز استفاده شده، پس به این ترتیب مورد اعتماد ولسی جرګه قرار نگرفت.
په کندوز کې ځینې چارواکي او وکیلان وایي د وسلوالو لاسته د کندوز ښار د بیا لویدو علت ځینې هغه منصوبین دي چې مخکې له دندو لرې کړای سوي وه، خو وروسته بیا ګمارل سوي.
یو ځل بیا د دغو حملو سبب وو او بعض ځایونه چې تخلیه کړل، ځکه هغوی نه جنګ کولی شو او نه د جنګ وړتیا درلوده، نه د ساکو ادارې وړتیا درلوده، هغوی بیا راغلي مقرر شوي.
د پروګرام په پوزي اډه کې د وی چاودنې له کبله لښته لږه څلور کسان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي. د افغان طالبانو استازو پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره د کتنې پر وخت له افغان حکومت سره د خبرو اترو له پیل څخه انکار کړی دی. په زابل کې یو محلي خبریال ټپي شوی، چارواکي د هغه شخصي موضوع بولي.
د خپل اوقف سره مشکل لاغلی او د دوی یو کورنۍ مشکل هغه سره په چاړو لګېدل، خو بیا هم د ده صحي وضع بېخي بخه ده.
په بل راپور کې اوري چې د اول وار لپاره په زابل کې پوهنتون جوړیږي
چې د لومړۍ مرحله کې به دوه پوهنځي ولري، د تعلیم او تربیه او دویم د زراعت پوهنځی به ولري.
تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ دوه اونیز پروګرامونه د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلې ستاسو تر درویو بجو نور مسایل هم څېړو. لکه څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان د کابینې درې وزیران د ولسي جرګې لخوا سلبي صلاحیت سول. ولسي جرګې د بهرنیو چارو، فواید عامې او د کار او ټولنیزو چارو وزیران له دې کبله سلبي صلاحیت کړل چې ګواکې له 70% کمه پراختیایي بودیجه یې مصرف کړې ده. رد سویو وزیرانو که څه هم د بودیجې د نه مصرف په اړه د جرګې غړو ته خپل دلایل وړاندې کړل، خو د جرګې قناعت یې ترلاسه نه کړ. حدیث پردیس په سټوډیو کې دی له نور تفصیل سره.
د افغانستان ولسی جرګې د شنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د فوایدامي وزیر محمود بلیغ او د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین نوریاخیل د پراختیایي بودیجې د نه مصرف له کبله استهزاء او سلبي صلاحیت کړل. که څه هم رد شوي وزیرانو د وکیلانو پوښتنې ځواب کړې او د پراختیایي بودیجې د نه مصرف مفصل دلایل وړاندې کړل، خو په اړه یې د ولسی جرګې پریکړه منفي وه. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي حکومت باید د سلبي صلاحیت شوو وزیرانو پر ځای وړ کسان ورمعرفي کړي.
در نتیجه استهزاء وزیر صاحب محترم فواید عامه 164 رای رد امروز استفاده شده، پس به این ترتیب مورد اعتماد ولسی جرگه قرار نگرفت. وزیر صاحب کار امور اجتماعی در نتیجه استهزاء امروز ولسی جرگه سلبی اعتماد شد و از جناب رئیس جمهور و رهبری دولت خواهش میکنیم که در وزارت کار امور اجتماعی کاندید جدید به خاطر کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه به معرفی بگیرد.
رچ وزیرانو د پراختیایي بودیجې د نه مصرف په اړه تر ډیره ځانونه ملامت نه ګڼل او په دې برخه کې بیلابیل دلایل وړاندې کړل. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل چې د بهرنیو چارو وزارت 20% نه بلکې 83% بودیجه مصرف کړې ده او د ده د کاري دورې پر مهال بهرنیو چارو وزارت ګڼې لاسته راوړنې لرلې. د فوایدامي او د کار او ټولنیزو چارو رچی وزیرانو هم دا وویل چې دوی د بودیجې په مصرف کې هیڅ ډول بې غوري نه ده کړې. دواړو بیوروکراسي، نامنی د ډونرانو له لوري د پیسو په ورکړه کې ځنډ او د لازم ظرفیت نشتوالی د پراختیایي بودیجې د نه مصرف عمده ستونزې وبللې. په ورته وخت کې د ارک ماڼۍ هم د ولسي جرګې له لوري د وزیرانو استهزاء او سلبي صلاحیت د دوی قانوني حق بولي او پریکړو ته احترام کوي. د ولسمشر دوان مرسیال دوا خان مینپال
د وزیرانو استهزاء او استجواب د قانون نمخي د ولسی جرګې صلاحیت دی. بنان حکومت د دوی د مسولیت او صلاحیت ته درناوی لري. کوم فیصله چې دوی د قانون په رڼا کې وکړي، د افغانستان حکومت به په دې برخه کې اجرات کړي.
د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو د استهزاء په دوام به د یکشنبه په ورځ د مالی، ترانسپورت او د پوهنې وزیران استهزاء شي. که څه هم په دې اړه کره معلومات نشته چې ولسی جرګه به څو وزیران استهزاء کړي، خو وړاندې د دغه جرګې ځینو غړو ویلي وو چې د دوی ارزونو له مخې د کابینې له نیمایي زیات وزیران استهزاء کیږي او که وزیران د دوی قناعت ترلاسه نه کړي دوی به یې سلبي صلاحیت کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د افغانستان ولسی جرګې نن د کابینې درې وزیران سلبي صلاحیت کړل. په دغو وزیرانو کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل او د فواید عامه وزیر محمود بلیغ شامل دي. ولسی جرګې ویلي هغه وزیران به استهزاء کوي چې د خپل پراختیایي بودیجې څخه کم 70% برخه لګولې وي. جمهوري ریاست وایي د ولسی جرګې د نننۍ فیصلې درناوی کوي. په پام کې ده چې د یکشنبه په ورځ هم درې وزیران د ولسی جرګې غونډې ته د استهزاء لپاره ور و بلل سي. تاسې ازادي راډیو ته غوښیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندوز سیمیز چارواکي او د ولایتي شورا غړي د دې ولایت د دویم ځلي سقوط اصلي عاملین هغه امنیتي منسوبین بولي چې تیر کال د کندوز د لومړي سقوط پر مهال د کاري غفلت په نتیجه کې له دندو څخه لرې کړای شوی و، خو وروسته د چارواکو په وینا چې د روابط پر اساس بیا په دندو وګمارل شوی و. اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
امنیتی منصوبین چې د ولسمشر فرمان له مخې له دندو ګوښه شوي وو بیا ځل په کندوز کې مقرر شوي دي. د کندز د امنیت قومندانی د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی د خبرو پر بنسټ چې تیر کال د کندز سقوط نه وروسته د هیواد ولسمشر دغه ولایت د خپل سفر پر مهال 229 تنه امنیتي منصوبین د کندز په سقوط کې د کاری غفلت په تور له دندو ګوښه او نور ولایتونو ته تبدیل کړي وو. ښاغلی هاشمی زیاتوي چې دغه ګوښه شوي کسان د شخصي روابطو پر اساس بیرته په کندز کې مقرر شوي چې له کابله د دوهم ځل لپاره د دغه ولایت ښار دی وسلوالو طالبانو لاسته ورغی.
گروپ بلو تے پاگے کے 229 نفر دا کندس ولایت نا منفک و تغیری ولایت لار ولی اما اشخاص و افراد چے دواسطے وسیلے پاس آس بانے دوی پیر ترا دا کندس ولایت تا منگ پا نظر بانے یو زلبیا دا و حملو سبب و او بای زینا چی تخلق لزک آگوی نا جنگ کولے شو او نا دا جنگ ورتیا دلودا نا دا صاف اداری ورتیا دلودا اگر بیر آگر مخرش
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا غړي هم وایي هغه شمېر امنیتي منصوبین چې تیر کال د کندز سقوط نه وروسته د ولسمشر لخوا له دندو لرې کړل شوي وو خو بیا ځل په کندز کې مقرر شوي دي. د کندز د ولایتي شورا یو تن غړي امرالدین ولی زیاته کړه
اونا باری اول هم کندز سقوط داده بودن با اونا معامله قانونی صورت نگرفت.
همدې خلکو تیر کال کندز ته سقوط ورکړ خو له دوی نه پوښتنه ونه شوه او دوی ته قانوني سزا ورنه کړل شوه او بالاخره دغه کسان د روابطو پر اساس بیا په کندز کې مقرر شوي چې له کبله د تیر کال پیښه بیا ځل تکرار شوه. د ولایتي شورا یو بل غړی صفی الله امیری د دغو چارواکو د خبرو په تاییدولو سره زیاتوي
نو دلته حالت اقالیت تقریبا 21 نفر برطرف کړل چې بدبختانه بیرته مغه 21 نفر بیرته جابیا شوی دی. دغه کمبوتی او کاستی چې د بار دوه قندو سقوط کو ما په شخصي نظر باندې چې داخل کیدی
په همدې حال کې د پولیسو یو تن افسر چې د نوم له ښودلو څخه ډډه وکړه وایي هغه شمېر کسان چې تیر کال د ولسمشر لخوا په دې ولایت کې پر دندو ګمارل شوي وو بیا ځله د هغوی د مقررېدو فرمان ولسمشر صادر کړی دی خو تر اوسه پورې دغه افسران د کندز په امنیت قمندانۍ کې پر خپلو دندو نه دي ګمارل شوي. بلخوا په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1800 سپینزر زون قماندان شیر عزیز کاموال بیا وایي هغه افسران چې د ولسمشر فرمان په لاس کې لري ډېر ژر به یې پر دندو مقرر کړي.
جمهور فرمان باندې نه دي راغلي بلکې پروس کال چې تبدیل شوي هغه خلک چار څوک مراجعه وکړي انشاءالله هغه موږ معرفي کوو او هغې کوم مشکل موږ نه لرو. دریځ صاحب جمهور امر موږ ته قانون ده او قانون باید تطبیق شي.
د کندز سیمهیز چارواکي او د ولایتي شورا غړي د دې ولایت د دوهم ځل سقوط اصلي عاملین هغه کسان بولي چې د کندز تیر کال سقوط کې په کاري غفلت تورن او له دندو ګوښه کړل شوي وو خو بیا ځل د روابطو پر اساس په دې ولایت کې پر خپلو دندو ګمارل شوي دي.
ومنودل چې په کندز کې ځینې چارواکي او وکیلان وایي د وسلولو لاسته د کندز ښار د بیا لوېدو علت ځینې هغه منصوبین دي چې مخکې له دندو لرې کړی شوي وو خو وروسته د روابطو پر اساس بیا ګمارل شوي. د بګرام په او د اډه کې د یوې چاودنې له کبله لږ تر لږه څلور کسان وژل سوي او څوارلس نور ټپیان دي. دغه پوځي اډه په افغانستان کې د امریکایي قواوو تر ټولو لویه اډه ګڼل کیږي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان نیکلسن د ټپیانو شمېر تایید کړی او ویلي دی چې چاودنه د یوې بمي وسیلې په مرسته سوې ده. په پروان کې د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش راسره په مستقیم تماس کې دی. هنایش صاحب خبرونې ته شرغ لاست څه دي په دې اړه نور جزئیات؟
جزئیات د باندې پیښه کې صرف همدا دی چې د محلي او سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې پیښه تلفات لږ ډېر شوي ده. هغوی وایي چې اتلس کسان په دې پیښه کې ټپیان شوي ده او څلور کسان پکې لږ شوي دي چې څلور کسان د بهرنیو ځواکونو دي.
دغه څلور کسان بهرنیان دي که افغانان دي؟
د بګرام ولسوالۍ سرچینې وایي هغوی بهرنیان دي. عبدالشکور قدوسی د بګرام ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې دا څلور کسان چې مړ شوي دي هغوی بهرنیان دي.
د حملې مسؤلیت تر اوسه چا منلی؟
تر اوسه د دې پېښې د حملې تر اوسه مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
د چاودنې نوعیت څه رقم دی؟ دننه منفجره مواد وروړل سوي ته څنګه کیسه ده؟
باندې اکلم د محلي او سیمه ییز سرچینو وایي چې دا یو انتحاري حمله وو خو د دې په اکله جزئیات نه درکوي. هغوی وایي چې دغه معلومات د بګرام نه د پامنس کې چې امریکایانو هلته تحقیقات کوي او بررسی جریان لري او وایي چې تر اوسه او ستنه ولای تر اوسه د امبارني ځواکونو خاصه د امریکایي ځواکونو او د بګرام له سوال وایي چې دا یو ځنوجن کې عمله وو.
ډېر مننه احمد حنایش. په پروان کې ومردل چې د بګرام په پوځي اډه کې د چاودنې له کبله څلور کسان وژل شوي او د وروستیو معلوماتو پر اساس اتلس نور ټپیان دي. یوې سرچینې ویلي چې په وژل شوي کسان ټول بهرنیان دي.
خبریاست د ملګرو ملتو یو څیړنه وایي چې په نړۍ کې تر 300 میلیونه زیات ماشومان په داسې ککړه هوا کې ژوند کوي چې د دوی جسمي او ذهني ودې ته سخت خطرونه لرلی شي. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور لمخې د ملګرو ملتو یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ ادارې په وروستیو ورځو کې په دې اړه خپل څیړنه خپره کړه. په دې څیړنه کې چې د ماشومانو لپاره پاکه هوا نومیږي، د میلیونونو ماشومانو روغتیایي وضعیت ناوړه بلل شوی دی. د دې څیړنې په یو برخه کې ویل شوی چې د نړۍ د ټولو ماشومانو په هر وو کې یو تن ککړه هوا تنفس کوي. دا هوا چې ملګری ملتونه یې ککړه بولي تر ستاندارد یا معیاري هوا شپږ ځلې ناپاکه ده او په نړۍ کې د ماشومانو د مړینو یو اصلي علت ګڼل کیږي. د یونیسف اجرایی رئیس انتونی لیکویلی د هوا ککړتیا په نړۍ کې د شپږ لکه تر پنځو کلونو کشو ماشومانو د مړینې اصلي علت دی او هر ورځ په نړۍ کې د میلیونونو نورو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخوي. د ښاغلي لیک په وینا د ککړې هوا تنفس یوازې د ماشومانو تنفسي جهاز ته زیان نه اړوي، بلکې د دوی په ذهني او مغزي وده کې جدي او دایمي زیانونه پیښوي. د موټرو لوري د تیلو د استعمال، د سکرو او نورو فسیلی موادو سوځول، دوړي د سونګ موادو په توګه له خوشایو څخه کار اخیستل د هوا د ککړتیا سببونه دي. په ځانګړي ډول په وروسته پاتې هیوادونو کې چې د موټرو فلټرونه په وخت نه بدلیږي او موټرونه د مزرو غازونو د تولید له نظره نه معاینه کیږي، هوا ډیره خرابیږي. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلی چې په آسیا کې چې افغانستان هم برخه دی، یو میلیارد او اویا میلیونه ماشومان ککړه هوا تنفس کوي او په افریقا کې 1500 میلیونه ماشومان د خرابې هوا د تنفس کولو له کبله له خطر سره مخامخ دي.
د افغان طالبانو استازیو پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هواد د چارواکو سره په کتنې کې افغان حکومت سره د خبرو اترو له پیل څخه انکار کړی دی. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د افغان طالبانو د جګپوړي چارواکي په حواله راپور ورکړی چې طالبانو پاکستان ته ویلي دوی شایي په دوه یا درو میاشتو کې دا فیصله وکړي چې له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي که نه. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان طالبانو استازو پاکستان ته د خپل سفر په پای کې د دې هیواد چارواکو ته له افغان حکومت سره د خبرو اترو له پیلولو انکار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر درې جګپوړي غړي د تېرې اکتوبر میاشت په پای کې تر هغې وروسته له پاکستاني چارواکو سره د خبرو اترو لپاره د هیواد ته تللي ول چې ویل کېدل افغان طالبانو او د افغان حکومت جګپوړو چارواکو په قطر کې مخامخ خبرې اترې کړي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون انګریزي ورځپاڼې د شنبې په ورځ په دې اړه په خبر کړي راپور کې د افغان طالبانو د یو جګپوړي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي د افغان طالبانو استازو پاکستان ته د خپل سفر رانغړلو پر مهال د دې هیواد چارواکو ته ویلي چې دوی اوس مهال په کابل کې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته تیار نه دي. دا چارواکي همداشان دغې ورځپاڼې ته ویلي چې د طالبانو استازو ټینګار کړی چې دوی ښایي په راتلونکو دوو یا درېو میاشتو کې دا پرېکړه وکړی شي چې آیا دا ډله به له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي که نه. ایکسپریس ټریبیون پاکستان ته د افغان طالبانو د استازو سفر او خبرو اترو له جریانه د یوې باخبرې سرچینې په حواله لیکلي پاکستان د طالبانو له استازو غوښتي چې له افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي او د سولې په پروسه کې ورګډ شي. د افغان طالبانو استازو تر هغې وروسته پاکستان ته سفر وکړ چې دغه هیواد په بلوچستان کې د افغان طالبانو ځینې جګپوړي غړي ونیول. که څه هم تر دې دمهاله د پاکستان لخوا د افغان طالبانو د نیولو له امله څرګند نه دی، خو د دې هیواد رسنۍ ادعا کوي چې حکومت د طالبانو جګپوړي غړي د دې لپاره نیولي څو پر هغوی زور راوړي چې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني. په دې وروسته کې په قطر کې د افغان حکومت او افغان طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو راپورونه تر هغې وروسته خپاره شول چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند او د افغان حکومت ترمنځ تر اوږدو خبرو اترو وروسته د سولې تړون تېره میاشت لاسلیک شو. دا یادونه وړ ده چې د پاکستان حکومت د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ. په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات لپاره خبرې او سیاسي مذاکرات تر ټولو غوره لارو بلله او پر افغان طالبانو یې غږ وکړ چې د حزب اسلامي په شان د خبرو اترو ته کښېني.
په راپور کې مو واورېدل چې د وسلوالو طالبانو ځینو استازو پاکستان ته ویلي چې دوی به په دوه یا دریو میاشتو کې فیصله وکړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي که نه. د کابل چپ ورځپاڼه هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت او هم له پاکستان سره د اړیکو پر مسله لیکنې او تبصرې خپرې کړي دي. نسیم شفق ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د افغانستان په اړه د امریکا د نوي ولسمشر د راتلونکو پالیسیو او د کافي سرتیرو د نشتوالي له امله په هلمند ولایت کې د جګړې د دوام په اړه مطالب او تبصرې خپرې کړي. دنیا ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي چې ډونالډ ټرمپ دې د امریکا غلطې پالیسۍ اصلاح کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې په افغانستان کې د تروریزم ریښې وچې شوي او اوس لازمه ده چې د دې پدیدې ریښې په پاکستان کې هم پرې شي. د سرمقاله لیکونکي په باور امریکا په پاکستان کې د تروریزم پر ضد لازمه هڅه نه ده کړې او باید د هیواد ته نور فرصت ورنکړل شي. دنیا لیکلي چې همدا اوس په پاکستان کې داسې کړۍ شته چې د تروریزم ملاتړ کوي او تروریستان د افغانستان، هند او په دې هیواد کې د نړیوالې ټولنې د حضور پر وړاندې کاروي. سرخط ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله تر دې عنوان لاندې لیکلي چې امریکا باید خپل ناتمامه کارونه په افغانستان کې څنګه پای ته ورسوي. د سرمقاله لیکونکي په باور هغه څه چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې ورته کم پام شوی هغه له تروریزم او د دې پدیدې له مرکزونو سره مبارزه ده. سرمقاله لیکونکي وایي چې د تروریزم ځالې د افغانستان په کلیو او بانډو کې نشته، بلکې له دې هېواده بهر دي او باید د له منځه وړلو لپاره یې د امریکا نوی حکومت جدي اقدامات وکړي. هېواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د امریکا نوی حکومت به له افغانستان سره خپله همکاري زیاته کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې افغانستان له دې درکه ډاډه دی او په دې باور لري چې د متحده ایالاتو نوی ولسمشر ډونالډ ترامپ به د واشنگټن او کابل ترمنځ اړیکې نورې هم پراخې کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې ترامپ به امریکا ته بدلون ورکوي، له تروریزم سره جګړه به سخته کړي او د تروریزم ریښې به هرومرو که په هر هېواد کې وي وباسي. او ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې په هلمند کې د جګړې د پراختیا لامل د خیالي سرتیرو موجودیت دی. په مطلب کې د هلمند د ولایتي شورا د رئیس کریم اتل له قوله ویل شوي چې کم سرتیري جګړه پر مخ وړي او حتی نیمایي هغه سرتیري هم په هلمند کې نشته چې په تشکیل کې موجود دي. په مطلب کې ویل شوي چې په هلمند ولایت کې یو درزره امنیتي ځواکونه په تشکیل کې دي، خو نیمایي هم موجود نه دي او د لیکوال په باور همدا علت دی چې طالبانو په دې ولایت کې پرمختګ کړی دی.
د زابل چارواکي وایي چې تېره شپه په دغه ولایت کې پر یوه پخواني محلي خبریال عصمت الله قایل حمله کورنۍ مسئله ده او حمله کوونکی په ضمانت سره خوشي سوی دی. تفصیل کندهار د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی په راپور کې.
د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې پر یوه پخواني سیمه ییز خبریال عصمت الله قایل تېره شپه ناوخته د خپل اخشي لخوا د چړو په وسیله حمله سوي چې نوموړی پکښې ټپي سوی. د سیال په وینا تر پیښې وروسته حمله کوونکی د پولیسو لخوا نیول سوی او نن سهار په ضمانت بیرته خوشې سو. د سیال په خبره د لومړنیو معلوماتو په اساس معلومه سوې چې مسله شخصي او کورنۍ ده.
عصمت الله قایل چې مخکې په ملي راډیو تلویزیون د زابل کې هم کار کړی دی، همدارنګه دلته یو بله د ښکلا راډیو په نامه وه، د هغې د نیوز مسؤول هم پاتې شوی دی. خو د اوس دپاره خبر نه یم چې دی وظیفه لري، خو په دې دواړو ځایانو کې د اوس دپاره وظیفه نه وه. د تېره شپه ماښام د یو کورنۍ مشکل په اساس چې د خپل اوخي سره مشکل راغلی او د خپل کور کې د دوی په کور کې د خپل اوخي سره مشکل راغلی او د دوی یو کورنۍ مشکل هغه سره په چړو لګېدل، خو بیا د دغه صحیح وضع بېخي بخه ده، بېګا دی د شفخانې نه بېرته وتلی دی.
په عین وخت کې د ملي تلویزیون خبریال یعقوب شرفه چې تېره میاشت په مرکز کلات کې د نامعلومو وسله والو په حمله کې ووژل سو، هغه پلاوی چې له مرکز څخه دغه ولایت ته د نوموړي د قضیې د تحقیق لپاره تللی و خپلې پلیټنې بشپړې کړي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیالبای چې پلاوی له دوی سره ورستي معلومات نه دي شریک کړي.
پلاوی دی منگ سرا و نه خبرگان تا خاص معلومات آخره که ورنه کرد خو پلاوی واجه یو دغه موضوع دی یکوب شرافت دی دوستی چی رلو او امدارنگ بلا موضوع دی ولایتی ادارونه ملکی ادارونه او د نظامی ادارونه لیدنه و ارزونه و چې دا کارونه وکړل او راپور واخیست او تیره ورځ د زابل نه لاړه.
دا په تیرو څلور اونیو کې په جنوب کې د خبریالانو د وژل کېدو او ټپي کېدو درېیمه پیښه ده چې رامنځته کېږي. تیره اونۍ په هلمند کې د نعمت الله ظهیر په نوم یو خبریال د ماین په چاودنه کې ووژل شو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. نن ترشنا اسمان لاندې پروګرام د مبشین له دریو تر پنځو بجو پورې له ازادي راډیو څخه خبریږي. په دې پروګرام کې هم د نورو غونډې پر دوو موضوعاتو خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې دغه پروګرام ته زنګ را ووهئ، ایس ایم ایس ولیکئ او یا هم خپل نظرونه د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه ولیکئ. د فیسبوک پاڼې ادرس مو دی facebook.com/azadiradio. په افغانستان کې د مبشین دوه بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده د مهمو خبرونو له لنډې سره.
د افغانستان ولسی جرګې د کابینې درې تنه وزیران، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د فواید عامې وزیر محمود بلیغ او د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل نن سلب صلاحیت کړل. پاکستانی رسنۍ وایي د افغان طالبانو استازیو پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد چارواکو ته له افغان حکومت سره د سولې خبرونه انکار کړی دی. په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت وایي چې په بګرام هوایي ډګر کې د نن سهار چاودنې له امله څلور تنه وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي. د فراه والی وایي د یو شمیر مهمو سیمه ییزو طالب قمندانانو کورونه په ایران کې دي. آصف ننګ ویلي چې د دغه طالب قمندانانو ملاتړ د ایران لخوا کېږي او هغوی په افغانستان کې تخریبي فعالیتونه کوي. بلخوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې له ایران سره لوبې ونه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل مرستیال مایک پینس ته د سپینې ماڼۍ د واک د لیږد مسؤلیت وسپاره. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي د په فکر د امریکا منتخب ولسمشر به د چاپریال ساتنې په برخه کې د پاریس تړون فرخه نه کړي. او د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې لسګونو زر مظاهره کوونکي لارو سړکونو ته راوتلي او د ولسمشر پارک یون های د استعفا غوښتنه کوي.
او سم نجیب زمان اقتصادي خبرونه لولي.
جمهوری ریاست وای چې د ځینو وزارتونو او ادارو لخوا د پراختیایي بودیجې د کم مصرف عوامل ارزیابي کوي. دولس مشر مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل چې د یو شمیر وزارتونو لخوا د پراختیایي بودیجې کم مصرف د حکومت چاري ټکنی کوي او له افغانستان سره د بهرنیو هیوادونو مرستې هم زیانمنوي.
تفصیل حکومت همدغه ادارې ارزوي ترڅو معلوم شي مشکل په خپل پر رهبری کې دی، دوهم مشکل په ظرفیت کې دی، دریم دا شي د ځینو وزارتونو بودیجې به په راتلونکي بالي کال کې کمی شي.
ولسي جرګې نن د فواید عامې، کار او ټولنیزو چارو او بهرنیو چارو وزیران له همدې عمله استیزا او سلب صلاحیت کړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا لس زره چنمنې بهرنیو هیوادونو ته صادر سوي دي. د دغې خونې د مطبوعاتو مسؤل سیم الدین پسرلي نن ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې ده چې سږ کال شل زره چنمنې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته صادر سي. نوموړي وایي چې تیر کال په مجموع کې پنځلس زره چنمنې بهرنیو هیوادونو ته صادر سوي وې. د افغانستان مڼې په هند، دوبۍ، یو شمیر اروپایي، عربي او آسیایي هیوادونو کې ښه بازار لري. د خوراکي موادو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بې په دې ډول دي: یو بوجي پاکستاني اوړه په 1200 افغاني او یو بوجي قزاقي اوړه په 1240 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2400 افغاني او یو 45 نیم کیلوي بوجي ورج په 1550 افغاني، 14 لیټر غوړي په 1200 افغاني. نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 40 او یو لیټر ډیزل تیل په 90 افغاني پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغاني د ځینو بهرنیو اسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغاني 15 پوله، یو ایرو 22 افغاني، یو انګلیسي پاوند 20 افغاني او یا پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني او زر پاکستانی کلداري 5 پښو 20 افغاني.
تر شنه اسمان لاندې اونیز پروگرام په څو شیبو کې پیلېږي. تر 15 بجو په دې پروگرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کېږي. تاسو کولی شئ چې هغه شیبه ازادي راډیو ته زنګ راوهئ، خپل نظر را سره شریک کړئ او له میلمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګې او حقیقت څه دی، خو تر هغه مخکې یو رپورټ لرو. د زابل سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز کلات کې د اول وار لپاره پوهنتون جوړیږي. د چارواکو په خبره دغه پوهنتون به اول دوا پوهنځي ولري او له دې سره به په زابل کې لسګونو ځوانانو ته د لوړ زده کړو زمینه برابره سي. محمد صادق رښتینی په دې اړه رپورټ لري.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې دا پوهنتون په زرجری بمځکه کې جوړیږي چې تیره ورځ د مرکز څخه د لوړو زده کړو وزارت څخه راغلي پلاوی او د زابل د والی لخوا د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د سیال په وینا تر اوسه د پوهنتون د جوړېدو لګښت نه دی معلوم، خو د روان کال تر کانکور ازموینو وروسته به یو شمېر محصلان په دوو پوهنځیو تعلیم تربیه او زراعت کې جذب کړي.
دغه پوهنتون په زرجری بمځکه کې د کلات ښار ته نږدې په یوه سیمه ده، په دې کې به جوړ شي چې د لومړۍ مرحله کې به دوه پوهنځي ولري، د تعلیم او تربیه او دویم د زراعت پوهنځی به ولري، او د هغې نه وروسته به په وخت زمان سره به ورو ورو پراخېږي، نور پوهنځي به هم پکې راشي.
زابل دا مهال د لوړو زده کړو لپاره کوم شخصي او یا دولتي تعلیمي بنسټ نه لري. د کلونو راهیسې د دې ولایت ځوانان په کندهار، کابل او نورو ولایتونو کې لوړې زده کړې کوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو د یوې داسې پیغلې له ژوند خبرو چې له پښو غورځېده خو همت یې ونه بایله.
کیمی معلولیت لري، زسی کولای سم، نو یو خور زمي جسمي وضعیت کاملا خد هغه ولې نسی کولای.
د افغانستان ځوان نسل ته کیدای شي چې دا یو بیلګه او نمونه وسی.
په 1920 کال کې په کابل کې د نړۍ تسترګي وغړولې. دا کورنۍ غړوې صبرینو پرې کې خود. د هغې له پیدایښت وروسته په کابل کې حالات ښه نه وو. کورنۍ مجبور شو چې کلی تستنه شي. خوانځي حملته د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ په مزو کلی کې پیل کړ.
کله چې مو غزنی ولایت ته لاړو، نو تر دریم څلورم صنف پورې د سویډن موسیل خوا هلته د انجونو لپاره په کور کې زده کړو زمینه چمتو وه، خو هلته ما درس وویل. څوکه څوکه خوشبختانه بیرته حالات واوښتو او کابل ته موږ بیرته رالو. نو 12 کال زده کړې مې د علامه شهید په مکتب کې پای ته رسولې او مکتب کوم زموږ مې اول مراو.
صبري چې ښوونځی ختم کړ، د کانکور امتحان یې ورکړ. د نتایجو له اعلان وروسته خبره شوه چې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي ته کامیاب شوې ده.
بل رقم زحمت نستلې ولو، ما به ځان سر درس ویل، پلار به ما سره ډیر زحمت ایستل. کله چې زه پلاس بجوي د سند شپې په 2 بجو بیرته پورته کېدم، سارا پوری به مادر سویل نوزم خپل پارچه باندې ډیر مطمئنه وامه، خو بیا څو سي نتایجونه ز قطعی نه کله سي نتایج وته، یعنی دومره درته مش د زو 15 کال عمر لرم، ټول ژوند میوه خواته ک، مګر د ژوند د غیاش په مبل خواته ک ما فکر کړ ز نور د ما ژوند تغیر وکاو، غش په ډیر خوشاله.
صبری اندړ د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي څخه فارغ ده او اوس په یو شخصي پوهنتون کې د ماسټری د دورې پس د کړو بوخته ده. هغه په ډیر سختۍ تر دې مرحله ځان را رسولای. صبری ته اوس هم هغه شی به یاد ده چې دا بیا په پښو ونه درېدا.
پولیو واکسین ماته کړی ولی ادوري نه تکمیل شوی، په دې اساس باندې زوم سم د مکتب کې مایستایستا بیا ما ونه سوای کولای په لاري وکړم. ډیر سخت اولو په لومړي ځل لپاره سم نه سوای کولای، نور پورته سم هغه ورځ میچ وخت نه یریږي او هغه مخام یعنی دا اوس هم د ما په ذهن کې دسی ای مناکس درته وړال د سینې ډیر سخت ورات، ځکه مخ کې یو قسم حالات ورسته بل قسم حالات.
صبری چې کله په هنتون ته لاړه، ژوند دی بالکل بدل شو. دی حل ته ډیر څه زده کړل او هغه څه لاس ته راوړل چې دا پسې ګرځیدل.
ما د ژوند کې ترين قسمت ستیر سو هغه پانتون وله. پانتون کې ما ډیر شانس دا کړو، پانتون کې ما ژوند کول زده کړو، پانتون کې ما ډیر دوستان ښه دوستان مې پیدا کړو. زه پانتون کې تعلیم ایت کېدم، تل به تشویق کېدم او ما بتر زیار بسل پانتون کې. زه یو عادت لرم ټول ژوند کې نه غواړم څوک ماته ډیر ضعیف فکر وکړي، نو تل به مې کوشش کول چې خپل درسونه نور په پرتله ماته تر هغه مې ښه مثلا پای ته ورسم او ویل ولم.
صبری اندړ وایي په لومړي سر کې ورته سخت و چې تر پوهنتون لاړ شي، خو ټول گیوالو یې ډیره مرسته ورسره وکړه او د دوی په مرسته یې خپل پوهنتون پای ته ورسوه.
کله ابتدا کې پوهنتون ته بریالی شوی وم، یو تشویش ما سره، تشویش مې دا و زه به څنګه ځم او څنګه راځم، او که څنګه پوهېږي زه فزیکي معلولیت لرم، تګ را تګ له کور تر پوهنتون مې عادي خبر نه وله. په ابتدا کې خو زه ډېر چالشو او ستونزو سره مخ وم، خو بیا له هغو سره مې مبارزه وکړه په مختلفو طریقو باندې. بیا مې ټولګیوالو ما سره ډېره مرسته کوله، تقریبا تر اخره پورې دې په مرسته باندې ما وکړل سو څلور کلاس زده کړې وکړم.
دا یوازې ټولګیوال نه و چې له صبر سره مرسته کړې، کورنۍ هم په هره سخته کې سره درېدلې او له دې ملاتړ کړی.
مور پلار می او یو ورور می نپنم دی مران اندرغه مستر ډیر مرسته کړی ده، امه زمینی را ته برابری کړی او هم مات هیڅ د کمی احساس نه جرا کړی. اتا ما کورنۍ تر اوسه مات د احساس نه درا کړی چې زمالولیت لر، یعنی د نور اولادو په پرتلې مات ډیر توجه کړی ده، او د ما خاص حالت خاص نیازمندی نور ته اړتیا لري. پاره کم کسی وی دی ولاو کدی هغه امکانات لري، یعنی مګر ماته مات کړی.
صبریان دړ د ځوانانو له روزنیز پارلمان ورسته د لنډې مودې لپاره د دی پارلمان سرپرست وټاکل شو. هغه وست دی پارلمان د غړیتوب ترڅنګ د ځوانو معلولینو د ټولنې مرستیال هم ده. د ځوانو معلولینو د ټولنې مشر اسد الله کاموي وایي صبریان دړ د معلولیت له درلودلو سره سره ډیر کار کوي او دا نورو ځوانانو ته یو ښه بیلګه کیدی شي.
ډېر انسانان شته دي هغوی په خپلو لاسو باندې جوړ دي، ولې متاسفانه هغوی هغه روحیه چې د هغه مورال د لاسه ورکړی دی. دا غلی سره دی چې حد معلولیت لري، خو په لنډ وختو کې د دوی پرمختګونو دا وښودله چې دا داسې یو انسان او شخصیت ده چې دا د روغ انسانانو څو مراتبو ښه کولی شي چې خپل هغه یومیه چارې په سرعت سره سرته ورسوي. دا غړي د ځوانو معلولینو د دغه شورا چې دا مرستیاله ده، په شورا کې هم کارونه د قدر وړ دي او رستایل وړ دي. علاوه د دېنه چې زموږ د شورا درې کسه انتصابي سناتوران یا وکیلان د ځوان پارلمان په برخه کې چې دا معرفي شوي ده، هلته هم ښه وځلېده. سره دې معلولیت اتحاد دی، خو مورال او روحیه یې ډېره لوړه او د افغانستان ځوان نسل ته کېدی شي چې دا یو بېلګه او نمونه وسي.
اسدالله کاموي وایي صبري د کار وړتیا لري او تر دې دمه یې د ځوانانو او معلولینو لپاره ډیر څه کړي.
د اداري مراد ټول مخې وړي، د ډېرې ښې او سالمې طرحې جوړې، او زموږ د شورا لپاره ډېرې ښه تګلار او ستراتیژي جوړه کړې ده. علاوه د دې نه موږ بعضې سیاسیانو سره ملاقاتونه لرو، د افغانستان د معلولینو خصوصا د ځوانو قدري معلولینو چې دوی بیخي په نظام کې چې دی هغه اشتراکیت ته یې ډېره توجه نه ده شوې. نو دا خور موږ سره په ټولو ملاقاتونو کې چې کله ځي موږ خپل هم دا چې ځوانان یو هغه ځوانان یو چې یو پکې یو سیکټر پکې جنډر دی، نو پاره احترام چې مونږ ورونه یې ورته لرو او د احترام وړم، دا اول چانس دی ته مونږ ورکو چې مونږ کله سیاسي ملاقاتونه تنظیمو، دا چې دی ډیر دردونه کتلی دي او ډیر رنجونه یې کتلی دي، او د دردونو او رنجونو نو ورسته دا الله تعالی ټولنې ته یو شخصیت پیژندلی ده. نو د ده غږ او د ده هغه دردونه دا ښه تمثیلولی شي چې دا د معلولینو غږ چې دی خپلو سیاسیونو ته ورسوي، او د هغوی هغه غوږونه چې د نه اورېدلو پردې ډېرې قوي دي هغه پردې په اخلاص کې او یو قسم جراحي عملیات ته تلل کي، او دا خپل هغه د معلولینو غږ دوی ته ورسوي.
د لوړو زده کړو وزارت د مقام د دفتر رئیس طارق ستانکزی چې له صبری اندړ سره یو ځای کار کړی وایي صبری سره له دې چې معلولیت لري بیا هم تر روغ انسانانو ډیر کار کوي.
باوجود چې دا معلوله ده کله چې سالم موسم اما له خپل ځان نه د دغه احساس هغه درک او کومه اراده چې د خپل ځان لپاره او نور هیوادوالو لپاره لري، زه فکر کوم چې نظمانه قوي ده. دا نه یوازې د معلولین لپاره کار کوي، یعنی هر هغه څوک چې ځوان وي او د دوی تر دفتره پورې رسیږي بیا دوی ما سره شریکوي. دا چې زه هلته د وزیر دفتر کې مسؤلیت لرم، بیا وزیر صاحب سره خپل هغه ټول څه مشکلات چې د ځوانانو دي بلخصوص د مېرمنو چې دي، او بیا په ځانګړې توګه چې معلولین دي، ځکه چې دوی د هغوی نماینده ده، یعنې ډېره خاص توجه ورته کوي. ډېری وخت په همدوی مصروف اوسي چې د خلکو مشکلات ته رسیدګي وکړي او د خلکو مشکلات نورو ته ورسوي.
زموږ په ټولنه کې داسې یو ذهنیت موجود دی چې نجونې نشي کولای تعلیم او کار وکړي، یا په دوی کې دا وړتیا نشته، خو صبری اندر بیا دا نه مني.
کله سی بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها په اسلام کې محمد صلی الله علیه وسلم ته مشوره ورکوله سی، احادیث لږه روایت کېدل سی، هغه کوله سی موږ ولې نسو کوله. کله سی په ایران کې د لومړي ځل لپاره دختپوران په نوم باندې وخت د ساسانیانو په دوران کې پاچا کېدل سی موږ ولې نسو کوله. کله سی نن کلینټن له ټرمپ سره مبارزه کوله سی موږ ولې نسو کوله. ان د ژوند یو خوند مبارزه کول.
صبری وایي نجونې باید ځان ته په کمه سترګه ونه ګوري، دوی باید ستر هدفونه او ارمانونه ولري، او په دې خاطر باید ډېرې هڅې وکړي.
کوچنی القاد ځان ته نټاکي، غټ غټ انسانان غټ غټ اهداف لري، غټې غټې هیلې لري. دغه د ځمکې کوره سیمه وګورو په حساب د 360 درجه رسید بیا داسې دوم کې یو سلاتیا درجه کې یو سل بیا داسې څلور رسید تقسیم کې نوی نوی درجه کېږي. نو ځینې انسانان نوی درجه په اندازه ګوري، بعضې په یو سلاتیا، بعضې په دو سوه، بعضې انسانان د ځمکې درې سوه شپېته درجه ویني. نو جمان جوړه سره دا خواسته چې دوی خپل لید د درې سوه شپېته درجه په اندازه کې دوی به د رهبریت خیال ولري، نو په دې اساس دوی به ډېر لوړ لوړ هدفونه وټاکي.
صبري لا نورو نجونو دا پوښتنه کوي که چیرې دا له معلولیت سره سره کولی شي درس ووایي او کار وکړي، دوی یې ولې نشي کولی؟
کله چې زما فزیکي حالت صفر کېده، پښې مې معلولیت لري، لاسونه مې تقریبا ډېر فزیکي وضعیت یې ښه نه ده، زه سي کولی سم. نو یوه خور چې مې جسمي وضعیت یې کاملا ښه ده، هغه ولې نشي کولی؟ هر انسان کولی شي خپل وضعیت تغیر ورکړي، هېڅ شی محال نه دي. نو دوی خپله باید خپل وضعیت خپله تغیر ورکړي. نو ما توصیه دوی ته دای ده سراوزی کارو کې مبارزه وکړي او غټ غټ هدف ټکی وغلاست راوړي.
ملي سرود ملي سمبول دی او احترام یې د خپل هیواد او ارزښتونو احترام دی. صبری اندړوای لوی ارمان دا ده کله چې د افغانستان ملي سرود غږیږي دای د درناوي په خاطر ودرېږي.
ملي سرود هغه غږ دی چې موږ ټول افغانان ټول اقوام سره منسجموي. دا د ما د ژوند تر ټولو ډېره دردونکې خاطره یي. زه اکثره رسمي مجالسو کې اشتراک کوم، کله چې ملي سرود غږول کېږي او زه نسم کولی ودرېږم، د ظاهري نه وایم، د ما روحي وضعیت هېڅ وخت تغیر نه کوي، مګر هغه وخت مې د معلولیت احساس کوم، هېڅ وخت یې نسم کولی. مګر کله چې ملي سرود غږول کېږي زه پښو نسم درېدلی، پښو لزه کې واقعا د معلولیت احساس کوم.
صبري اندړ اوس مهال د لوړو زده کړو وزارت حقوقي مشاوره ده. هغه غواړي د ولسي جرګې راتلونکو ټاکنو ته کاندید شي او هڅه به یې دا وي چې د نړۍ په سطحه یې لایق رهبر او سیاستواله شي.
زه غواړم د نړۍ په سطح قوي ترینه سیاستواله سم. زه غواړم نړیوالو ته وروښیم چې افغان نجلۍ، افغان در ځپلې نجلۍ کولی سي مبارزه وکړي، سیاست ته راسي. دا زما ډېر غټ ارمان دی چې زه غواړم د نړۍ په سطح قوي ترینه مدیر او رهبر واوسم. زه د ژوند هغه ننګونې چې ما په مخ کې راځي له هغو سره باید لکه یو غر غوندې درېږم، مبارزه به کوم. زه پلان لرم، سټپ بای سټپ به زه مخته ځم او انشاءالله رسېږم.
د تاندې څنګ د خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړی و همدلته پاتې رسیږي. دا او د ازادي رادیو نورې خبرونه په دې پته هم اوریدلای شئ، pa.azadiradio.com، او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه را لېږلای شئ، facebook.com/tandecang. تر بلې تاندې څنګ مو الله مل شه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومني. حقیقت څه د دې اونۍ خبرونه مو په افغانستان کې او په تیر بیا په پلازمینه کابل کې د چاپیریال لا پلوا شتو ستونزو ته ځانګړې کړې ده. په دې ارتباط باندې البته بیا بیا د روغتیایي ادارو لخوا او په تیر بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا خبرداري ورکړل شوې ده که چیرته د چاپیریال موجوده ستونزو ته چې هوا خورا زیاته ککړه ده جدي پاملرنه ونه شي، نو ممکن د روغتیا په برخه کې جدي ستونزې رامنځته شي. په نننې خبرونه کې به موږ دا وګورو چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال لپاره د شتو ستونزو د هواري په برخه کې څومره کار کړی دی. البته د خبرونه ملمه مو ده د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې موین ښاغلی مدقق صاحب خبرونه ته ستړي مشي. یوه مسله چې د چاپیریال ساتنې د ادارې په ارتباط تل د انتقاد په توګه مطرح کیږي، هغه دا چې دغه اداره د چاپیریال ساتنې په برخه کې د منظمو پروګرامونو په طرح کولو کې او همداراز د چاپیریال د لا ککړتیا په مخنیوي کې ناکام راغلی. د دې علت څه ده؟
ډیره مننه مومن صاحب. حقیقت دا ده لکه څنګه چې تاسو پروګرام نوم حقیقت څه ده، زه برعکس د سوام د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال په برخه کې ډیر زیات کارونه کوي. کوم وظایف چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته په دې حق له قانون کې ورکړل شوی دي، دغه په چوکاټ کې کوم زموږ کارونه او پروګرامونه په منظم شکل باندې لومړی ورځې نه شروع شوي دي او تر اوسه پورې روان دي او په راتلونکو کې هم
په دې کارونه ته اشاره وکړه چې کمی رئیس چې دا اداره جوړه شوې ده زیات کارونه کړي دي، اما متاسفانه نتایج معکوس دي. ورستر بل چاپریال ککړتیا زیاتیږي که مونږ یوازې پلازمینه ته متمرکز شو. تقریبا وې په هوا کې زهر موجود دي، سرطانی امراض رستر بل زیاتیږي. نو کوم کارونه داسې دي چې تاسو هغه ته اشاره کول غواړئ؟
ګورئ، دا نظر د چاپریال ساتنې د ملي ادارې هم ده، د چاپریال په افغانستان کې ککړ ده، تر کابل کې نه، کابل خو د افغانستان پلازمینه ده. په ټولو لویو ښارو کې مونږ ښاري ککړتیاوې لرو، لکه څنګه چې د هوا ککړتیا یو ستونزه ده. ولې د چاپریال ساتنې ملي ادارې لومړی کار دا او د کابل د ښار د هوا د کیفیت ارزونه یې ترسره کړله. د ارقام د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له دولتي مختلفو ارګانو سره شریک کړل او موږ دو ته وویلې چې د کابل په هوا کې څه موجود دي. معلق ذرات موجود دي. د دې معلقو ذراتو موجودیت کچه له نورمال استاندارد سطح نه په څو ځله زیات دي. عوامل هم ورته روښانه کړل چې دا له کوم ځای نه منځته راځي. بالاخره د دې لپاره چې موږ د هوا په کیفیت کې تغییر راوستی دي، په مقررې باندې کار وشو. ولې په ډېرې خواشینۍ سره سې د هوا ککړتیا اوس هم په هغه شکل
باندې
علت د دې خبرې دا ده چې دولتي مربوطه ارګانونه خپل وظایف نه ترسره
کوي. تاسو د ادارو د نه همکاري مسلې ته اشاره کوئ، اما متاسفانه تر اوسه پورې د چاپیریال ساتنې د ادارې لخوا په کومې ادارې باندې داسې دوام نه ده شوی چې دغه ادارې موږ سره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. سو جدي تعقیب لاندې ونیول شي، سو کوم پروګرامونه چې دی جوړې د هغې تطبیق په ټولو ادارو باندې الزامي شي.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره وظایف ډېر مشخص دي.
بله،
ولی دقیقا هغه دولتي اداراتو سه په خپل برخه کې کارونه نه دي کړی. موږ په مراتب لغوی سره رسمي مکاتب رد و بدل کړی دي. په بعضی مواردو کې موږ عدلی ارګانونه هم خبر کړی سه په دغه مسله کې داسې ستونزه موجوده ده، ولی کار تر اوسه پورې نه.
اما په دومره کلونو کې تاسو داسې کوم مثال راکول شئ چې کوم اداره مو تر عدلی تعقیب لاندې نیولې وي یا هغه ته جرمانه وضع شوی وي، هر څه چې په قانون کې هغه ته پیشګوئی شوی وي؟
ګورئ، تاسو دولتي ارګان جریمه کوي نه شئ.
البته هدف نه د جریمې نه، سنسه جزا چې پیشګوئی کیږي هغه د پاره یا
موږ د مسایل چون هر دولتي اداره ما مخکې د تعرض وک، یعنی موږ دغه مسایل خپل عدلی او قضایی اداراتو ته په بعضی مواردو کې محول کړی دي. په بعضی مواردو کې موږ یو مقدار چون د چاپیریال بحث په افغانستان کې نوې بحث او اداره نوې منځته راغلې او قوانین نه یو، تر یو حده پورې موږ وخت ورکړو اداراتو ته، موږ خپل هیوادوالو ته وخت ورکړو تر څو دوی یو مقدار خپل پوهاوی زیات کړي. ولی دغه تیر کال کې موږ یو بل مقرره سپغه کې د چاپیریالي جرایم په مجموع کې خصوصا د چاپیریالیز ارزونه یا تفتیش د محیط زیست وردوی د دې لپاره موږ مقرره نهایی کړه او پیغه کې د جرایمو برخه ډیر وضاحت لري. موږ خپل جریمه شروع کړې دي.
که د جرایمو برخه ته لکه وضاحت ورکې، ځکه دا دلچسپ موضوع ده چې کوم داسې موارد چې هغه د چاپیریال په برخه کې د جرم په توګه پیژندل کیږي.
چاپیریال کې دوه برخې ډیر زیاتې عمده دي، یو خارجي چاپیریال ده، بل طبیعي چاپیریال. په خارجي چاپیریال کې مجموعاً موږ د چاپیریال مختلفو ککړتیاو سره مخ یو. ولې د کابل ښار کې بعض انکشافات په دې شکل باندې صورت نیولې سي غیر پلاني دي. نو موږ د دې لپاره دغه مقرره نهایی کړې ده که چیرې څوک هوا له حده زیاته ککړوي نو هغه باید څومره جریمه شي.
یو شته چې زما پام شوه مدقص محترم، از په تیر سو کلونو کې چې ستاسو د ادارو لخوا څومره بیانونه راغلي یا اعلامیه صادر شوې دي یا کنفرانسونه نیول شوې دي، په دې کې همیشه واخ شوه د چاپیریال په ارتباط باندې د زنو هغه اقداماتو یادونه نه ده شوه چې تاسو د مختلفو ادارو په اړه کړی چې هغه تاسو سره همکاري نه کوي. او په ضمن کې یو اساسي انتقاد بل دا هم ده چې تاسو خپل اداره داسې خودل کیږي چې تقریبا غیر مسلکي کسان موجود دي چې هغه نشي کولی د چاپیریال د ککړتیا عوامل په سمه توګه وپیژني او د هغې په وړاندې اقدامات ترسره کړي.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې دنده دا ده تر څو موږ د افغانستان د چاپیریال وضعیت وارزو او د رپورټ په ترڅ کې باید نشر کړو. هر دوه کاله کې دا کار باید وشي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې دنده ده تر څو موږ د وضعیت روښانه کړو که دا ګواښ وي او که چیرې وضعیت ښه وي. د دې سره پخوا کې مثلا تاسو ویل سي په اداره کې موږ مسلکي کسان لرو، دقیق خبر دا ده کله سي د چاپیریال ساتنې ملي اداره په افغانستان کې منځته راغله، موږ په هیواد کې واقعا په دې برخه کې مسلکي کسان په هغه وخت کې موږ ډېر د ګوتو په شمار کسان درلود. ولې که چیرې تاسو پاملرنه کړي اوس د چاپیریال حداقل عناوین او عنوانونه په رسمي نصاب د ښوونې او روزنې وزارت په نصاب کې شامل دي، د لوړو وزارت په چوکاټ کې یوه فاکولته منځته راغله.
اوږدمهاله پروګرامونه دي چې تاسو به تطبیقوي چې
د تکمیل کوم موږ په اداره کې کچیر مقایسوي شکل باندې خبري وکړو دغه تخنیکی او علمی ظرفیت له 15 کلو مخکې نه وز ډیر زیات اوچت
دلته مرخص به بل مسله ته هم اشاره کیږي تاسو تقریبا 100 میلیون ډالر نه اوچته بودیجه لري او په دغه بودیجه کې ځینې داسې پروګرامونه هم تاسو ته سپارل شوی دي چې دغه په پلیکولو سره کېد شي د چاپیریال د لاکه کړتیا مخنیوي وشي په دې برخه کې عملا تاسو کوم ګامونه پورته کړی ځکه دا افغانستان ټول خاورونه یوې خواته پرېدو یوازې په کابل تمرکز وکړو په کابل کې ورس سر بل وضعیت ګډوډیږي
په لومړي سر کې خو زه دا د 100 میلیونه بودیجه خبره کاملا نشته وایم دا د 100 میلیونه ډالر بودیجه د په وخت کې د ادارې لخوا نه
پیشنهاد
شوی و کچیر تاسو غواړی د کابل د هوا په ګټیا کې تغییر راولئ نو حداقل تاسو دومره بودیجه ته ضرورت
لرئ
ولی متاسفانه د په مدواتو کې په داسې شکل باندې انعکاس پیدا کړی د چاپیریال ساتنې ملي اداره هر کال دومره بودیجه لري د شنو ساحو پراختیا او مدیریت افغانستان کې د کرنې او اوبو لګولو او مالداری وزارت د دغه دنده ده د دې لپاره دوی
اما ځینې مسایل په دې کې تاسو ته سپارل شوې دي چې
بعضې مسایل موږ په غیسا کې کوم مسؤلیت د چاپیریال ساتنې ملي اداره لري هغه خصوصا مدیریتي پلانونه د ساتل شویو ساحو لپاره د ملي پارکونو لپاره ستراتیژي او عملي پلان دا دنده د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې ده او موږ په دې کې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرو د سمسورتیا په حصه کې په ښارو کې د ښاروالیانو وظیفه ده او د ولایتو په سطح کرنې او اوبو لګولو وزارت دنده ده بودیجه دوی لري هر کال بودیجه
نو دا تطبیقیږي تاسو درې نظارت کوي هغه ساسو
موږ له دې نه نظارت کوو یعنی په غو شکل سه موږ ضرورت ورته لرو په کابل په ښار کې او په ټول افغانستان کې سیدا صاحب باید پراخه کو په غو شکل باندې کار نه ده شوی دوم ډیر زیات سلومړیتوب موږ ته لري دغه طبي منابع خپل خصوصا طبي ځنګلونه باید وساتل شي د دې په حساب کې هم په ډیر خوشنۍ سره سه نه د کرنې وزارت نه د قوانینو د انفاز ادارات څنګه د کورنې چارو وزارت ده یا خصوصا په دې پیواد کې دننه
نو بیا تاسو لاسته راوړنې شو تاسو ول چې موږ په ډیرو برخو کې ډیره مهمه لاسته راوړنه لرو اما اوس تاسو انتقادونه کوي چې نه د کرنې وزارت نه خروالۍ نه د کورنې چارو وزارت په دې برخه کې هغه لازم اقدامات کړي د ځنګلونو ساتنه په برخه کې د سمسورو سیمو د ساتنه په برخه کې
اوس لاسته راوړنې د مثال په شکل باندې که تاسو وګورئ د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره لومړنی ملي پارک تاسو وسلري
بله
په دوه نور ساحو باندې د موز مکار روان د سیدا موږ اعلان
خدای ولاسره هغه سیمو کې د سب چې الته له هوا دومره ککړ نه ده اما که کابل باندې بیا هم تمرکز
ملي پارک ګمان کوم د هوا له ککړتیا سره ډیر زیات ارتباط نه
لري مثلا
د ملي سرمایه
اوس وګورئ سب ارتیا وزدا ده چې په کابل او په ځینو نور خاورونو کې چې هوا خورا زیات ککړه شوې ده او د بلابل ناروغي او د سرطاني ناروغي سبب شوې ده باید دې ته پاملرنه وشي
د هوا د ککړتیا پر اساس باندې مومن سب ز دقیق در تاسو ته وایم د هوا د ککړتیا لپاره کوم پلان چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې تدوین کړی دغه د تطبیق لاندې ده موږ فعلاً د کابل په ښار کې د هوا په کیفیت کې مثبت تغییرات ګورو ولی ګورئ مومن صاحب د چاپیریال ساتنې ملي اداره همیش د نورو دولتي اداراتو د کمکارۍ قرباني شوي
اما په وړاندې باید یا غږ پورته شي یا د اقدام غوښتنه وشي داسې
کاملاً موږ هم غږ پورته کړی هم اقدام په دې حصه کې کړی ده
تاسو د خپل ادارې په یو رپورټ کې ویل شوی دی چې دا تقریبا یوازې د هوا ککړتیا نه بلکې چاپیریال کنټرول راونیسو اوبه په ځمکه لاندې چي دي دا تر هوا زیاتې ککړې دي
په مجموع په خانونو کې د چاپیریال ککړتیا سه منځته راځي هغه عمده علت د نفوسو ډیروالی دی دوه ملت دا د دومره کسان د خپل ژوند د مختبولو لپاره دوی مجبور دي چې انرژي نه کار واخلي دا انرژي کومه انرژي ده اکثرا فوسیلی انرژي موږ ورته وایو سه دا چټله انرژي ده دود خوري په هوا کې بل علت دا د کابل ښار په غیر پلاني شکل باندې توسعه پیدا کړې ده
او بل په تقریبا د خار ټول شنې سیمه زرغونه
سیمه نیول شوې دي غصب شوې دي غصب بل مسله ده د واټونو خرابتیا بل مسله ده دغه عوامل دي هم دا عوامل
که چته عوامل هم دا وی چې تاسو ته اشاره وکړه خو بیا د کابل خار راتلون کې تقریبا ته تخکاری ځکه د نفوس تراکم رستر بل زیاتېږي نو دا حل زله چې وسره وانی دي د دې مونږ کومه مثبت نتیجه به ونه شو لرله
ډیره خوشنۍ سره کچېره د وضعیت یعنی هغه دولتي مربوطه ادارات د چاپیریال مسایلو ته لومړیتوب ورنکي خصوصا د کابل د ښار چاپیریالي وضعیت په راتلونکي کې زړه خراب ګور
حکومت رهبری څنګه اراده لري چې په دې برخه کې کار وکړي
د ملي وحدت حکومت کاملا اراده لري حمایت په دې سره کې کیږي
په دې کې څه ډول حمایت دی کوي مثلا کچه ته ادارات همکاري نه کوي په دې باندې فشار راوستل شوی دی د دوی د مکافات او مجازات په برخه کې سره اقدام شوی
تر اوسه پورې د مکافات او پیسې کې یو څه کارونه شوی دی په مجازاتو کې حداقل ز شاید نه ولی ز خ مثال دا در طویل شم سي دولت یو عالی کمیسیون ایجاد کړي د دې کمیسیون هغه رهبری فعلاً د حکومت اجرا رئیس په غاړه باندې یعنی دا هغه عالی حمایت د دولت
افغانستان کې بل تقریبا په افغانستان کې یو اساسي ستونزه دا ده تل کمیسیونونه جوړیږي شوراګانې جوړیږي پریکړې په کاغذونو باندې ډېر فوق العاده وي اما په تطبیق په برخه کې مشکل ده دا څومره تطبیقیږي
ستونزه دا ده لکه څنګه تاسو ویلې موږ هم د تطبیق په حساب کې همیش ستونزه لرو سوال دا اوسې د دولت لخوا څومره حمایت موجود ده سیاسي حمایت
باید داسې وشي چې د تطبیق امکانات برابر کړي
حمایت متاست تشریح کړي سیاسي حمایت له دې نه په لوړه کچه خپل جرات ماب جمهور رئیس ډیر زیات دې ته توجه کړی ده ولی ستونزه په دې کې ده چې کله موږ تطبیق ته راځو د تطبیق په سطح کې موږ ستونزې لرو
فکر کوم چې دا هغه ځای ده چې حکومت باید دغه ځکه ملاتړ وکړي
دغه ځکه ملاتړ کوي پر صورت باندې یعنی د تطبیق په سطح کې موږ ستونزې لرو ولی سیاسي حمایت د حکومت په لوړه کچه باندې موجود ده دیته
بیا هم یوې نتیجې ته رسیږو چې قوانین موجود دي طرحې موجود دي اما د تطبیق په برخه کې هم حکومت هم ستاسو اداره مشکلات لري او دغه لامل ده چې د پریال د ککړتیا په مخنیوي کې ستونزې رامنځته کیږي ډېر مننه مدقسب ان شاء الله د ازادي راډیو اوریدونکو ته به تر ډېره پورې د ستونزو یو برخه معلومه شوې وي البته دا ډېر پراخ بحث دی ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې به هم دغه بحث ته دوام ورکو او تاسو نه به په دې ارتباط باندې نور معلومات واخلو چې نور کومې ستونزې دي چې هغه ستاسو د کارونو په وړاندې خنډ ګرځي مننه تاسو نه ډېره زیاته
د افغان بی سی مخابراتی شرکت مشتریان د ازادي رادیو خبرونه په موبایل تلیفونونو کې اوریدای شي که د افغان بی سیم شرکت مشتریان یاست اته سو اته نیوي شمیره ډایل کړئ خبرونه راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ